دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اند تایر روخان په تخنیکي همکاري په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. دا وبو واوري چې په کوټه کې د پولیسو د روسنیز مرکز پر لیلیه ترامري وروسته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې درې ورځې ماته اعلان شوه. خو پیل خبرونه کوو نه چې صفایي د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او ملګري ملتونه وایي داسې راپورونه وررسېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش موصل ښار ته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډلیز ډول وژلي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. خغلی زاخیلوال د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیه وروستۍ حمله وغندله او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي. په دې حمله کې 16 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون سه شنبه پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې وسلوال لیو ګونډي هیواده پر پاکستان د حملو پلان جوړوي. خو عمر زاخیلوال وایي ممکن هغه تروریستان چې له پاکستان افغانستان ته تللي د داسې حملو په پلان کې لاس ولري چې پر ضد یې باید ګډه مبارزه وشي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه شوې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډېری کورنۍ په جلال آباد شاوخوا سیمو کې پرتې دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي بیا وویل چې بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو امکانات یې محدود دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د قزل غوش کلی مولا محمد نبی له حکومت سره د همکارۍ په تور وژل شو. د سیمې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې مولوي محمد نبی داعش وسلوالو وژلی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې مولوي محمد نبی د خپل کلي د مولای ترڅنګ د درزاب ولسوالۍ د معرف د ریاست په دینی مدرسه کې تدریس کول. د داعش وسلوالو څو ورځې وړاندې د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې هم لس تنه وژل چې مخور کسان او قومي مشران هم پکې وو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ. ملګری ملتونه وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش موصل ښار ته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډلیز ډول وژلې دي. د دغه سازمان د بشري حقونو کمیسون پرون سه شنبه وویل چې د موصل په 15 کیلومتره کې د تلول ناصر په نوم سیمه کې لږ تر لږه 70 جسدونه موندل شوي چې په مرمیو لګېدلې دي. خو دا کمیسون ویلي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي قواوی د سوریې د رقه ښار بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. کارتر پرون سه شنبه په پاریس کې د ائتلاف د 1500 غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته څرګنده کړه چې د رقه ښار د بیرته نیولو عملیات به د موصل د بیرته نیولو له عملیاتو سره سم ترسره شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول ویلی چې د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن ته رای ورکړي. کولن پاول خپل جمهوری غوښتونکی دی، دنه په امریکا او بهرنی نړۍ کې ورته د قدر په سترګه کتل کیږي. کولن پاول پرون ویل چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره وړ کاندید نه دی. د ده په وینا نوموړي امریکایانو ته داسې ژمنې ورکړي چې د پوره کولو وړتیا یې نه لري. پاول وویل چې ټرمپ هره ورځ په یوه بڼه امریکا ته سپکاوی کوي. نوموړي وویل چې ټرمپ لاتین امریکایان، افریقایي امریکایان، ښځې، خپل ګوند او په نړۍ کې زموږ ملګري سپک کړي دي. کولن پاول هیلری کلینټن خپله شل کلنه ملګرې وبلله او هغه یې وستایله. پاول وویل هیلری کلینټن هوښیاره او پیاوړې ده، د بهرنیو چارو یوه ښه وزیره وه، توازن لري او منځلارې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلي فکر کوي چې هیلری کلینټن په بشپړه توګه د ولسمشرۍ وړتیا لري او دا وظیفه به په ښه توګه ترسره کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په استنبول کې د دې هیواد په قونسلګرۍ کې هغه پلان شوی کنسرت لغوه کړی چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډلې ایزې وژنې او تر 1.5 میلیون څخه د زیاتو د اجباري ستنې په اړه و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت دې پرېکړې داسې انتقادونه راپورته کړي چې ګوند جرمنی د ترکیې فشارونو ته غاړه ایښي. د عثماني ترکیې لخوا د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژنه ځینو تاریخ پوهانو ډلې ایز وژنه بللې ده، خو ترکیه دا مسله رد کړې او ویلي چې یو کم شمیر ارمنیان هغه وخت وژل شوي چې علت یې کورني جنګونه و، نه د دې سوي اقلیت د لمنځه وړلو لپاره د عثماني حکومت پلان. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډیزن د سمفونی ارکستر ته احوال ورکړی چې دا کنسرت چې ټاکل شوی و د نومبر په 14 نیټه جوړ شي لغوه کړي. د جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم بن علي الدرم په شمول د ترکیې لوړپوړو چارواکو ته هم په دې کنسرت کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. او د روبین شاهینی په نوم یو ایرانی ولاسله امریکایي په ټولنیزو رسنیو داسې معلوماتو د خپرولو له امله په 13 کاله بند محکوم شو چې د ایران اسلامي جمهوریت ته له سپکاوي ډک بلل شوی دی. د روبین شاهینی یو ملګری ویلي چې پر هغه امریکا ته د جاسوسۍ تور لګولی و. نوموړي د ازادي راډیو له ایرانۍ برخې سره په مرکه کې پرون سې شنبې څرګنده کړه چې شاهینی 3 میاشتې په ایران کې بندي و او د محاکمې جریان یې په ډیره چټکۍ سره ترسره شوی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی خبرونه درته نجیا صافی وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. په غور کې وسلوالو کسانو یو شمیر ملکی کاریګر وشلی. په دې اړه به له غور ولایت څخه په مستقیمه توګه له خپل خبریال نه رپورټ واخلو. دا په مهم خبر ارکو چې په کوټه کې د پولیسو د روسنیز مرکز پر لیلیه تر حملې وروسته په بلوچستان کې 3 ورځې ماتم اعلان شوی دی. په کوټه کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز تر وسلوالي حملې وروسته داسې رپورټونه خپاره شوي چې حمله کوونکو په افغانستان کې له خپلو ملګرو او لارښوونکو سره اړیکې ټینګ کړې وي. په دې اړه د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دی مرکه لرو. آیا ممکنه ده چې د افغانستان دولت به د داسې ډلو ملاتړ کوي چې هغه په پاکستان کې د بې امنیتۍ لپاره په کوټه کې وروستۍ حملې ته ورته فعالیتونه وکړي؟ پر دې موسومو په امریکا کې میشت پاکستان د سیاسي حالاتو له څارونکي ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړي. دا به هم واورئ چې د امریکا یو لوړ پوړی نظامي چارواکی سعودي عربستان ته تللی. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه، کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. رپورټونه مو ترلاسه کړي دي چې د غور په ولایت کې یو شمیر ملکی کسان د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. غفور قدیر غفوري را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. له ده به واورو. غفوري صاحب، ستړی مه شئ، مهرباني وکړئ د دغه پیښې په اړه راته ووایئ. دغه ولسي خلک دي په کوم ځای کې وژل شوي دي او تر اوسه کومې ډلې د دې مسؤلیت په غاړه اخیستی او که نه؟
خب طوری که شما یادآوری کردین این حادثه اصلا آغازش از دیروز است که یک جنگ بین مردم شمال مرکز فیروزکوب به نام کرسی صورت گرفت. پالوهای مسلح آمد و رمه‌های گوسفند مردم میخواستن با خود ببرن و مردم مانع شد. البته مردم هم به جنگ سیزش های مردمی با دولت همکار بودن و اینا که مانع شدن درگیری صورت گرفت و یک سه نفر از مردم کشته شد و یک قماندان طالبان به نام فاروق کشته شد و اینا بعدن رفتن 24 نفر افراد ملکی با خود گروگان گرفتن. باید تماسایی که ما داشتم با فضل‌الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور دیشب این 24 نفر ای طالبان در شمال فیروزکوه به منطقه به نام غلمین به همون ساحات اینا رو تیرباران کردن و همچنان ارتباطی که با بعضی از ورثای از این افراد داشتیم گفتن که چه تن از اینا اطفال زیر سن بودن که پشت کار و دقانی بودن و اینا رو از اونجا گرفتن و با خود بردن و دیشب کل از اینا رو تیرباران کردن.
در تو وای چی دغه کسان تاسو په څام دې ته اشاره وکړه دا دی ولسی پاتون غړي په تور باندې طالبانو په دزو وجلی او کنا ولسی خلک له لارو کوڅو راټول کړي.
ای مردم خو در اصل خیزش های مردمی هست و اینا حمایت کننده دولت بودن. در فاصله 10 کیلومتری منطقه ایزنا واقع شده منطقه کوسی و طالبان میخواستن تا از منطقه ایزنا وارد شدن در خط اول یا در پوسته های مقدم خود شهر بیاین و اینا مانع میشدن. همیشه اینا مانع بودن سر ایزنا و ایدخ اونا خواستن که رما به سانده ایزنا رو ببرن و بلن با اینا درگیر شدن. البته حکومت هم با این مردم هم در این نبرد ولی یک اندازه تاخیر شده در قسمت همکاری ها با قبول خود مردم تاخیر شده و بعد این افراد گرفته شده. اما تا اونوز طالب ها به این باره چیزی نگفتن، چیزی به نشت نرسندن در صفحات اجتماعی و یا همچنان از وبسایت های رسمی خود.
ډیر زیاته مننه دوستانو په غور ولایت کې د ساده رادیو خبريالو چې ویلي دغلتہ څلی ریش کسان چې ولسی خلک دي او د حکومت طرفداري په تور باندې ځای وسلوالو تیر شپه نیولې دي او تیر شپه په دز وشلې دي. ځای خلکو زمو خبريال ته ویلي دي چې لکتر لگا درې تنه په دین ول شو کسانو کې کوچنی ما شومان وو. دا په داسې حال کې دا چې د وسلوالو طالبانو یو مغړی چې مخکې په قطر په دفتر کې د دې دفتر مسؤلیت ورپه غاړه وو طیب هغه په دې وروستیو کې د طالبانو نوي مشر ته په یو لیک کې لیکلی دي چې د ولسی خلکو او بندیانو له وژلو دې لاس واخیستل شي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو نه دي ویلي چې آیا په دې وژنه کې دوی لاس لري او که نورې وسلوالې ډلې پکې ښکیل دي. موږ به په راروانو خپرونو کې په دې موضوع باندې بیا هم تاسو خبر ساتو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کوټه کې د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیه تر حمله وروسته بلوچستان کې درې ورځې ماتم اعلان شوې. د پاکستان د حکومت لوړ پوړو چارواکو پرون په دې حمله کې د وشل شو کسانو د جنازې مراسمو کې ګډون کړی و. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د پاکستان د طالبانو یوې ډلې لشکري جنګوي دواړو اخیستې. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات لري.
په کوټه کې د حملې د قربانیانو جسدونه په سپینو تابوتونو کې شو او د جنازې په مراسمو کې پرون د پوز د ستر دستیز جنرال راحیل شریف په ګډون ګنج میر پوځي او ملکی چارواکو ګډون درلود. یو شمیر وسلوالو کسانو د امنیتي ځواکونو په جامه کې د شنبې په شپه د کوټې په لمن کې د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیه حمله وکړه. د حملې پر مهال لشتلجه و سوتنه په دې لیلیه کې موجود و. د حکمت الله په نوم یو محصل چې په اوژه مرمۍ لګېدلې فرانس پرس ته ویلي چې وسلوالو د لیلیه د خونو ورونه ټکول او هر ور چې به پرانیستل شو ډزې کولې. د کوټې د پولیسو په تعلیمي مرکز کې بل محصل آصف حسین ویلي چې د حملې په وخت دی په خپل خونه کې ویده و. د ویلي چې په خونه کې ورسره محصلانو د حملې له پیل سره سم ځانونه تر خپلو کوټونو لاندې پټ کړل او د خونې ور یې بند کړ. حسین ویلي حمله کوونکو به د خونې دروازې په لغته وهلې او کومه دروازه چې به خلاصه سوه حمله به یې کوله. د ویلی وسوال بونت وانی دل چیز مژد خونی ور را خلاص کړي نو مژد څنګه خونی ته ور غلل او هلته پر محصولانو رزي وکړي. آصف حسین ویلی چې د ډزو له پیل سره زیاتو محصولانو ځانونه تر کړکیو لاندې واچول. یو بل محصول چې ځان یې نه دی معرفي کړی ویلی د خپل ځان د خونې تر کړکۍ لاندې وغورځاوه او وتښتید. هغه رویټرز ته ویلي چې پر خدای له توکل کولو پرته بله چاره یې نه وه، نو که څه هم کړکۍ ډېره لوړه وه له ټوپ وهلو یې ویره نه درلوده. د فیصل خان په نوم یو محصول ویلي چې د حملې له پیل سره سم یې ګروپونه او څراغونه مړه کړل، نو له دې امله وسوالو ته د اکاډمۍ په دهلیزونو کې تیرېدل ډېر اسانه نه و او شای یو شمیر کسان ژغورل شوي وي. په کوټه کې وروستۍ حملې خلکو ته په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د حملې یاد تازه کړ چې تر یو نیم سل زیات ښوونکي او زده کوونکي پکې وژل شوي وو. په بلوچستان کې د پاکستان د سرحدي قواو یو ویندوی واسی خان ویلي چې د حملې قربانیان د پولیسو د مرکز محصولان او کارکوونکي دي. د واسی خان په وینا پر دې مرکز حمله کوونکي تر څلور ساعته وسلواله نشته وروسته وژل شوي دي. د پاکستان ټلویزیونونو پرون د دې مرکز په وینو لړلې ودانۍ شودل چې د وژل شویو خلکو بوټونه سوځېدلې درسي مواد ماتې هنداري او دروازې هر لور ته پکې پرتې وې. د پاکستان ستراځم او د پوځ مشر تر حملې وروسته کوټې ته ولاړل او هلته یې له ویرځپلو کورنیو او د حملې له ژوندو پاتې شوو کسانو سره خبرې وکړې. په کوټه کې د دې حملې مسؤلیت داعش او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې لشکرې جنګوي اخیستی دی. لشکر جنگوی له القاعده سره پیوستون اعلان کړی چې د داعش له لوی مخالفو ډلو ګڼل کیږي. د پاکستاني طالبانو د ډلې په ایمیل کې ویلي چې دا حمله د مولا داوود منصور په حکم شوی چې د حکومت الله مسعود نږدې ملګری دی. په ایمیل کې د لشکر جنگوی د شمیر غړو وژل کېدو ته په اشاره کې راغلی چې دا حمله د لشکر جنگوی د هغو غړو د قتل د غچ اخیستلو لپاره شوی و چې د پنجاب له محبسونو بهر وژل کېږي. یو شمیر څارونکي دې مسلې ته چې ولې د پاکستاني طالبانو ډلې او داعش وسوالو په ګډه د دې حملې مسؤلیت اخیستی، د دې ډلو ترمنځ په اړیکو کې د داسې پرمختګ په سترګه کتلی چې لا نه دی اعلان شوی. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د یو مرکز څیړونکي امیر رانا ویلي د لشکر جنگوي دا زیات وزن لري خو داعش د وسوالو عکسونه خپاره کړي دي. نو د ده په وینا د لشکر جنگوي او داعش ترمنځ د اړیکو څرنګوالی به په راتلونکو څو ورځو کې واضح شي.
و مور دل چې په کوټه کې د پولیسو د روزنیز مرکز پر لیلیه تر حملې وروسته په بلوچستان کې درې ورځې ماته اعلان شوې. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستې. په کوټه کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز تر وسلواله حملې وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې حمله کوونکي په افغانستان کې له خپلو ملګرو او لارښوونکو سره په تماس کې وو. فرشتي جلالزی په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخلوال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په کوټه کې حمله له افغانستان سره څه تړاو لري.
تروریستی عملات په هر ګوټ کې دنیا کې شي، نه هیڅ د افغانستان د خلکو چې د زیات همدا اوس هم د دغې ناحیې څخه حاصل پذیره دي او ضرر یې لیدلی دی. موږ یې محکومه وو او خصوصا چې دغه حملات زموږ په داون کې اوسي هغه کسانو باندې چې هغه سره موږ نږدې اړیکې لري د خلکو سره یې البته مقدم قابل د محکومه ولي دي. موږ یې محکومه وو او په عین وخت کې البته دا رزم کوم چې دغه رقم حملات چې په رشته په کوټه کې وشوي داسې روزانه زموږ په افغانستان کې کېږي په مختلفو ښارونو کې کېږي. عام خلق هدف دې او جمعي فلهذا من دعا خلق الدار بحر شان بهتر استولي شو يعني وقت مشاركه دې چې متاسفانه د حملات د غلطي پالیسي وکړ دي. ام دغه اوس کوم ګروپ چې مسؤلیت په شته د لشکر جنگ دې په نام باندې له سخت دي زاخه دې چې ګروپ دې د پنجاب په خراب کو بشه دې دې ولا حق کار دې چې بیانات دې دې د پاکستان د خوانه چې دا چې په شکل باندې افغانستان دې کې دا بیانات خصوصا که هدف دې وي چې خدا نه خواسته د افغانستان ملي په کې مسؤل کسان لاس ولري دا د مسؤلیت اظهاره دي.
ډاکټر صاحب ډیره مهمه خبره دی راپورته کړه. تاسو په پاکستان کې د افغانستان تر ټولو جګپوړی ډیپلوماټ یاستئ. دغه چې پاکستان کومې خبرې کړي په مطبوعاتو کې خال خال خبرې سوي دي، خو غواړو چې دا تاسو څخه واورو. تاسو ته کومې خبرې در رسیدلې دي چې تاسو د پاره د اندېښنې وړ دي او غواړي چې پاکستان هغه ټکي واضح کړي؟
مسئولو کسانی په عموم کې داسې څه خاص نه دي ویلي. غیر د پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه آصف نه چې هغه پخوا هم غیر مسؤول بیانات د افغانستان په مورد ورکړي او په دې مورد کې ورکړي چې پېښور او کوټه کې حملې کېږي د افغانستان طرفه کېږي، اما تقرير مسؤول به احد عقل کی به معلوماتی خیلی او زینا فور ته به قدم کی سردی خیلی نو درس جمله کی کندی در سینات مستخدم محکومو په داسه حال کی چې عمل پاکستان کی محکومو درس غیر مسؤولانه اظهارات
کدا سی فکر وکړو چې د پاکستان د حکومت یو وزیر شاید کله چې و خبره کوي د غیر مسؤلیت به هم اخلي نو داسې بیان کدی ور کوي دا د افغانستان او پاکستان په دغه موجود وضعیت باندې څه تاثیر کولای شي تاسو په نظر
اعتماد فضا وسم خلل او ضرورت دی نو پاکستان ضرورت دی افغانستان ضرورت دی اعتماد فضا دو ملکونو ترمنځ بهتر شي اوبه باید خري نه شي دغسې حرات چې کېږي ده د فضا د بهترولو دپاره دا مفید خبرې نه دي
که د پاکستان حکومت د پېښور عملیې ته که توجه وکړو په آرمي سکول باندې چې حمله وسوه دوی د وویل چې په افغانستان کې ډلو دا حمله تنظیم کړې او ترسره کړې وه نو که دغسې دوی بیا ادعا کوي آیا تاسې داسې د ځان څخه د دفاع دپاره څه لرئ ځکه تاسې به په پاکستان کې د افغانستان دفاع کوي تاسې به څه دلایل لرئ په دې باره کې
و مختلفی خبر دی و غدا دی که زمی که روسی حلقی دی که داخل افغانستان نگه اطلام کری و تا ممکن است اندارو که داخل افغانستان که پاکستان نگه سا که روسی حلقات را وقتی دی که روزانه می تحجید دی روزانه می فرق جنگ دی دا لشکری طیبه دا جایش محمد دی جنگوی دا غدا گروه دی دا طول آغا دلی دی که پاکستان دخوان دی خود را وقتی دی و مختلف زمین دا افغانستان که منگه سا روزانه منگ ملیونگی شیدن که دی خواده زهری بمین علی زی بلتا منگ تحجید سر مخکری قال هذا ممكن ان بچي دغه دلې اخوات دین بشه کنه دا یو معنی لري مګر هغه د دې معنی لري چې افغانستان په مجهول الفاظ کې زیات کی په دې معنی چې افغانستان د حکومت یا مسؤلې ادارات دې په دې خلاصو دغه نه وي اشاره به غیر مسلمان دي هغه چې د افغانستان نو بیا وضاحت ورګي چې په پاکستان د افغانستان د پاکستان د پولیسو باندې عملیات درلوده او ډېر زیات د استبداد د تاریخ د پاکستان یې هغه راوړل دي خو نو دا ممکن نه دي چې دا د لوی هغه حمله دي چې ممکن او قابل درکم ده او دا د لوی د مشارک مسؤلیت ممکن فکر وکړي چې دې په کولو شي خبرت ضرورت لري مګر په دې بل شکل یې حالاتي چې د خلکو از هم مخفیش کی هغه نو د غیر مسؤلانه اظهارات یې دغه دلیل ځواکوي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والو چې تاسو سره په کوټه کې د ورستۍ حمله پاړه مرکه اوریده ایا دا ممکنه ده چې د افغانستان دولت به د داسې ډلو ملاتړ کوي چې هغه په پاکستان کې د بی امنیتۍ لپاره په کوټه کې ورستۍ حمله ته ورته فعالیتونه وکړای شي د پښتنه فرشتې جلال صحیح په امریکا کې لمیشت لیکوال او د پاکستان د سیاسي حالاتو لڅارونکي ډاکټر محمد تقی څخه کړي ښاغلی تقی په ځواب کې وایي
دا بالکل ممکناتو کې دی چې دا ډلې کلشکر جنگي وي یا بل څوک وي دا داسې سیمو کې ډېره وي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دي خو یو بنیادي نقطه په ذهن کې اخیستل پکار دی چې اشلي د ډاکټر صاحب غني په دور کې د افغانستان مکمله پالیسي داسې ده چې هغې دا ګروپونه نه خوښوي نه ورسره کومک کوي نه مرسته دا د پاکستان او د افغانستان د ریاستي پالیسي کې بنیادي فرق پاکستان کې د اخباراتي ادارې د امنیتي چارواکي د کمزې کانی دلې او د طالبانو سره لکه د ملاحظه د لاغون ته کې خلکو سره تر اوسه پورې غیر مرستي حکومتونه کوي افغانستان کې دا مسله نشته په فرض مهال کې دا چرته د پالیسی پلانینګ په افغانستان په سیمه کې شوی لاجستیکلی دا ممکناتو کې نه دی چې هغه کسان دې تلمن نه رامنډ کې او کوپټه کې داسې بریدو خبره راغلی وی کوپټه کې به یو مدرسه کې بچا سره ډېر وی چا به ورته لاجستیک سپورټ ورکړي وی چا به ورته دا پلانینګ کړي وی دا خو آسان کار نه دی چې هغه سریات کې د کوجانو مدرسو د یاد پولیس اکیډمي دا غریب باندې راځي پورا یو الته ورته تنظیم موجود دی الته ورته کومک ملاويږي او پاکستان کې د څه یو مدرسه نشته مهمه مدرسه د پاکستان د فورس د ګریزن بریش منټر زیات دی
کله په پېښور کې د پاوز پر مکتب باندې حمله وسو ډیر کوچنیان پکې وژل شو شوون کې پکې وژل شو هلته هم داسې خبره رااله چې ګواکې پاکستان ته یو ډول توجه وسو د دنیا چې مثلا دا هیواد د تروریزم قرباني دی دغه ماشومان وژل شو اوس چې تاسو دا خبرې تاسو سره کوم لشکره جنگوي او داعش دواړو د دا حمله مسولیت اخیسته چې دا دواړه د هند سره د دې حمله ارتباط تری وهدا پوری نفي کوي او دا تاسو د خبرو څخه ما برداشت یو څه داسې دی چې دا حمله به یا بدو تروریستانو کړی وی هغه چې د پاکستان خلاف دی او یا به د دوی سره په داخل کې مرسته سوي وي.
دا بلګ واځي ته ما دا نه دی ویلي چې د امنیت ادارو د خلکو سره مرسته کوي. زه دا وایم چې امنیتي ادارې څنګه خلکو سره مرسته کوي. لکه ملا صاحب چې الله صفا نوم یې اخلم. ټیک دی د پاکستان امنیتي ادارو کړی کې هغه سره معلومه لري. دا د حقانی اندی په اسلام آباد کې موجود پینډای کې ژوند کوي اوس هم دا غي د جلال الدین دورونه دی اوس هم په اسلام آباد په علاقې کې. نو دا خلک چې کوم دی دا خط طالبان دی بد طالبانو ته یا بد جهادیانو ته پناګانې ورکوي هغه حکومتونه رسي ورکوي. نو دا یو انډایرکټ کومه کوي.
تاسو په نظر په پاکستان کې د بدو تروریستانو ډلې کومې دي؟
پرسپیکټیو دا دی چې اوس په دې حاضر وخت کې ایمینټ چې کوم ډینجرس ګروپ دی پاکستان ریاست هغه معلوم پاره کې طالبان دي یا غیر مختلف ډلې دي که جماعت الاحرار ځانته وایي یا د داعش په نوم. خو د څه دی چې ګاډه مکه دی په رنگ روغنې په بدل کړ. داعش دا څه خو نه دی چې موسل نه راغلی دی یا عراق نه راغلی دی په پیراشوټ پاکستان کې راغلی شو دی. مکه خلک دی کېدی شي چې یو جهادي نیمه چې بل چرته نه راغوستي وي. خو لاجستکس او د لیډرشپ چې کوم دا خو بالکل لوکل ده. هغه حافظ سعید خان دی یا شاهد الله شاهد دی دا ټول خلک د تاریخ طالبان طرف دی تعلق
تاسو د کوټې حملې ته په توجه د غددي عواقب څنګه ګوري د بلوچستان د وضعیت لپاره د افغانستان او پاکستان د وضعیت لپاره د دې بڅ عواقب وي د دې حملې د ډیر سره حمله و
سیاسي توګه باندې مخاله چې کوم مترقي قوتونه دي د معمولي لیبرال قوتونه دي په خپل فاميلي او عامه پارټي په علاقې کې د بلوچستان نېشنل ګوندونه هغه سره بدا یې وروي چې د دې بریدونه په من باندې وشو چې څنګه قومي نېشنل ګوند باندې په خپله پښتون پارټي شي نو بیا به موږ څه چل کوو بیا افغانستان سره چې مسله ده څنګه د ای جی سی دے پریس کانفرنس شروع شو چې افغانستان ته باندې بالکل هغه خو ایجر سو کو ډایرکټ تور لګولې دی افغانستان سره به اړیکو کې خرابي راځي. ما ته څه خیال دی چې دا به دومره کینډیډ بنو وي دی به د ښکارا خبره به افغانستان سره داسې بنه کوي تعلقات کې به تاسو په خپل باندې زه دا نه وینم چې دوی به پالیسی کې څه دې وجه ولې چې زور پنجاب ته نه دی ورغلی دی په پښتنو په بلوچستان په سرویختو کالو کې دا هر څه پیر شو دې پالیسی په دلنه نه کړو اوس هم نه کوي.
ډاکټر محمد تقی په امریکا کې میشت پاکستان د سیاسي چارو څارونکي او چې تاسو سره د آزادۍ رادیو مرکه اوریده.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي. آزادۍ رادیو
دوستان اوس پام دې تر شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانې څوي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د وروستیو انتقادي څرګندونو او د افغانستان د سولې په وړاندې د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه د جنرال نیکولسن د څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواک ورسپانې د خاغلی دوستم د څرګندونو په اړه په خپل نننیو غنو کې د ارګ اعلامیه راخیستي چې په کې راغلي دا ډول خبرې د لومړي مرستیال له موقف سره نه ښایي. په مطلب کې راغلي چې په داسې یو حالت کې چې نړیوال د کابل سره همکاري او مرسته کوي او حکومت په نړیواله کچه د افغانستان د اعتبار په جوړولو بوختي د جنرال دوستم دا ډول خبرې د اساسي اصلاحاتو مخه نیسي او د هیواد دښمنانو ته د غلطې استفادې زمينه برابروي. په مطلب کې دارګ د اعلامیې په حواله لیکل شوی چې د دوستم ټول تورونه قضایی او عدلي پلټنې او تحقیقات غواړي چې رښتیا او دروغ معلوم او د قانون له مخې ورسره چلند وشي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې دې موضوع ته بل ډول اشاره کړې د جانکيري د نسخې د ناکامۍ بل سند. په سرمقاله کې راغلي وروسته څو میاشتې چې د دې حکومت د هوکړلیک دوه کلنه موده هم مخ پر ختمېدو وه ډاکټر عبدالله د ولسمشر غنی پر خلاف غږ وچت کړ چې ګواکې په شپږو میاشتو کې نشم لیدلې. همداسې په وار وار جنرال دوستم او احمد ضیا مسعود چې په دې حکومت کې د ناز او امتیاز لوی ونډې وړي وخت پر وخت له ولسمشر نه سر ټکوي. په سرمقاله کې د پښتنې په ډول مطرح شوی چې د ولسمشر لومړی مرستیال پوځي د ریشي واغوندي پر ټانک سپور شي جګړې ته ولاړ شي خو د جګړې دوړې لا نوې ناستی چې مرستیال د ولسمشر نه په شکایت خلو پرانیسي مرګونه شوی وي خو پایله نه لري. مرستیال او ولسمشر یو د بل پر خلاف تبلیغاتي مورچلې تودی کړي. د دې حکومت معنا څه ده؟ سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکولسن په اوله لیکلي چې پاکستان هم په یو وخت کې د سولې د خبرو هڅه کوي او هم د ترهګرو ملاتړ. په مطلب کې راغلي چې نیکولسن له انډین اکسپرس ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې لا هم د ترهګرو ستر مرکزونه په پاکستان کې دي او له هغه ځایه پر افغانستان کې ورانکاره بریدونه سنبالوي. په سرمقاله کې د جنرال نیکولسن له خولې دا هم راغلي چې حقاني شبکه اوس هم په قبایلي سیمو کې په آزاد ډول فعالیت کوي او ستر مرکزونه لري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري وسم څو اس ایم ایسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
مستغنی د زابل د شاجوی نوایی پاکستانی استخبارات هم د غفلت پیریانو ونیول چې د کوټی بریدی پایله ده. حجی عبدالکریم د زابل نوایی جنرال دوستم وینا حقیقت لري او د په وینا ارګ د افغانانو ترمنځ بې اتفاقی تلمن وی. عزیز الرحمن شینواری وایي د کوټې په څیر حملې په خپله په پاکستان کې جوړیږي او پړی ځکه پر نورو وراچوي چې ځان د نړۍ له منځوي کېدو وساتي. کمال الدین صفان د کندهار د ارغستان ولسوالۍ نوایي افغانستان یو اسلامي او خپلواک هیواد دی او هیڅکله د ګاونډیو سره په بد نیت چلن نه کوي، بلکې پاکستان دی چې خپل ورته خپله پوکي ورکوي. عبیدالله سروري د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ نوایي یو ځل بیا د داعش راډیو نشرات پیل کړي. دوستانو لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ناجیا صافی نه اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په مرکز شرنه کې د سړک غاړې مین چاودنې له امله شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کالن پاول ویلي چې د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن د رایې ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په استنبول کې د دې هیواد په قونسلګری کې هغه پلان شوی کنسرت لغوه کړی چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډلیزې وژنې او تر 1.5 میلیون څخه د زیاتو د اجباري استنې په اړه و. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي قواوې د سوریې په رقه ښار کې بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. او ملګری ملتونه وایي داسې راپورونه وررسېدلي چې د اسلامي دولت په نوم مسله والې ډلې داعش موصل ښار ته د عراقي ځواکونو له نږدې کېدو سره ګڼ شمېر ملکي وګړي په ډلیز ډول وژلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. همدارنګه تاسو کولی شئ هر چیرې چې زموږ خبرونه البته په افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 نوي واوري، د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام 5.15 مخبريږي. د افغانستان د خزو شبکې له 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د خزو سولې او امنیت ته کتنه تر نوان لاندې د خزو د وضعیت په اړه یو تحلیلي ریپورت خپور کړ. د دې شبکې چارواکو ویلي په دې موده کې په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې، خو یو لړ خنډونه هم شته چې په دولتي ادارو کې د خزو د کار کولو مخه نیسي. خان محمد سیندې په اړه ریپورت لري.
په تیرو 14 کلونو کې په دولتي ارګانونو کې یو شمېر ښځې په کارونو ګمارل شوې، خو د حکومت ژمنو ته په کتو سره دغه ګمارنې کافي نه دي. دا خبرې د دغه شبکې مسؤلینو د سه شمې په ورځ د دې شبکې لخوا په 14 کلونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو د دندو او د دوی د ستونزو په اړه د یو تحلیلي راپور د خپرولو پر مهال وکړي. د افغانستان د خزو د شبکې مشر حسینه صافی وویل چې هدف دا د خلکو وپوهیږي چې د دولت زینو کلیدی ورګانونو د خزو مشارکت ته کوم کارونه کړي او د دوی د وضعیت د خوالي لپاره څه ژمنې لري.
کوشش کردیم که تمام اسناد موثقی را که ما درباره پروس
دیو بل حس کو هاغه ټول کرا اسناد چې د سولې د پروسی او خزو او امنیت په اړه ترتیب شوی دا مو ټول تحلیل کړل. هدف مدا دی چې غواړو نن یې له تاسې سره شریک کړو. د یاد شبکې د راپور له مخې اوس مهال په افغان حکومت کې 4 وزیرانې، 9 مرستیالې وزیرانې او 4 سفیرانې دي. همدارنګه 9 د ولسي جرګې، 22 د مشرانو جرګې او 296 د ولایتي شوراګانو غړي دي او یوه ښځه د والي په توګه کار کوي. د دې شبکې غړو وویل په وروستیو کلونو کې د ښځو ظرفیتونه له هر پلوه پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې مشارکت ته زیاته پاملرنه وکړي. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي برخې مرستیالې عادل راز وویل چې افغانستان د نړۍ نه سلویختم هیواد دی چې د ښځو د توانمندۍ په اړه یې د ملګرو ملتو د امنیت د شورا 1325 پریکړه لیک منلی او پلی کېدو ته یې تیر کال جمهور رئیس اشرف غنی د عمل ملي پلان لاسلیک کړ. میرمن راز وویل د بهرنیو چارو وزارت هڅې کوي چې د دغه پلان عملي کېدل وڅاري.
برای تطبیق از این وزارت خارجه هم پلان تطبیقی و هم پلان نظارتی ترتیب کرده.
دی وویل دی پلان د پلی کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت هم تطبیقی او هم نظارتی پلان ترتیب کرده. هر وزارت ته ځانګړي مسؤلیتونه ورکړل شوي او د حکومت د رهبرۍ په کچه د 1325 پلان پلي کولو ته د ملاتړ یو ځانګړی پلان موجود دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او په دولتي ارګانونو کې ښځو ته د کار کولو په مقصد پلانونه ترتیب او د دولت ټولو ارګانونو او په تیر امنیتي ادارو ته یې استولی دي. سربیره پر دې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي وویل اوس مهال په دغه شورا کې نهه ښځې کار کوي او ټاکل شوې ده چې د دې شورا ولایتي دفترونه هم فعال او 133 ښځې پکې وګمارل شي. د دفاع وزارت د جاندر د برخې مسؤول عبدالحکیم رحیمی وویل اوس مهال په دغه وزارت کې 1415 ښځې پر دندو بوختې دي چې 391 یې افسران دي. د وویل هڅې کېږي چې په راتلونکي کې دغه شمېره لوړه شي.
هغه معیار چې دفاع وزارت ته ټاکل شوی و د ځینو ستونزو له امله پوره نه شو. د دې وزارت د 1,95,000 پرسونل 10% ښځې دي، حال دا چې اوس مهال دغه فیصدي یو ته رسېدلې ده.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود احمد عزیزی وویل اوس مهال په دغه وزارت کې 3,000 ښځې کار کوي او هڅې کېږي چې دغه شمېره ډېر ژر 15,000 ته ورسېږي. د افغانستان د ښځو شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو وویل چې ښځې اوس مهال په دولتي ارګانونو کې له تعصب، ځورونو او جنسي تاوتریخوالي سره مخ کیږي او همدغه لامل دی چې ښځې نه حاضرېږي چې په دولتي ارګانونو کې کار وکړي. دوی تاکید وکړ چې د دولتي ارګانونو مسؤلین د ښځو ته د کار کولو مناسب چاپیریال برابر کړي.
د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی سعودي عربستان ته تللی. په منځني ختیځ کې د امریکا د ځواکونو قمندان جنرال جوزف اوټل په داسې حال کې سعودي عربستان ته تللی چې نړیوالې ټولنې په یمن کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ مهم ټکی له ملالۍ بشیر نه واوري. ورپسې کور کلی او د ګوړیا چار پروګرامونه خپرېږي.
په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د مرکزی قومندې قومندان جوزف ووتل په یو ناڅاپه سفر سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د دفاع د وزیر او د ولیعهد د مرستیال شهزاده محمد بن سلمان په ګډون له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره کتلی دي. سعودي عربستان ته د جنرال جوزف ووتل سفر په داسې حال کې دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي کمپاین له کبله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه نړیوالې ټولنې اندېښنه څرګنده کړې وه. د تیر کال په مارچ میاشت کې د ایران په ملاتړ پر یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباریو د نړیوالو اعتراضونو راوپارول او سپینه ماڼۍ اړه سوه چې اعلان وکړي د امریکا استخبارات او لوجستیکي ملاتړ به بیا ارزیابي کیږي. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې واشنگټن په دې اړه ډېر محتاطانه چلند کړی چې له خپل پخواني متحد سعودي عربستان سره اړیکې ترنګلې نه کړي. جنرال ووتل هغو خبریالانو ته چې له ده سره یې سفر کاوه ویلي چې دی غواړي د سعودي عربستان اندېښنې واوري. د ویلي هغه لومړی څه چې موږ غواړو وای کړو دا دی چې دوی څه راته وایي. دا مهمه ده چې په خپلو اړیکو کې باور وساتو. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې شهزاده محمد او ووتل پر دفاعي همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې جګړې په اړه خبرې کړې دي. د اکتوبر په 8 په یمن کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د جنازې پر مراسمو په بمبارۍ کې 140 کسان وژل شول چې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د دغه پیښې له کبله پر سعودي عربستان او متحده هیواد امریکا یې سخت انتقادونه وسول. د دغو انتقادو په اکسل ملکی د امریکا د امنیت شورا ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره ملاتړ چې لمخ کې لا ډیر کم سوی وو اوس تر ارزیابي لاندې دی.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه می اومنی. آیا کله مو کوم ملکیت ګرو کړی او یا مهم د ګرویو په معاملو کې جنجال لیدلی؟
دا ګروی کور جې سړی ته ورکې 15,00,000 افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی سړی ته وویل چې دا کور خزما دی، چې کله مسله حوزې ته ورسېده
چا هم ګروی په افغانی او نورو ټولنو کې ځانګړي اصول لري، خو په ځینو ځایونو کې اصولو ته نه پاملرنه او یا لږ بې احتیاطي ډېرې لویې ستونزې راولاړولی شي. موږ نننۍ کور کلی خبرونه هم دغې موضوع ته ځانګړې کړې ده، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو دوستانو، د ملکیتونو ګروي لسلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې مروج ده، خو په بیلابیلو وختونو کې ګروي هم بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. په افغاني ټولنه کې د ګروي نه هدف دا دی چې یو کس خپل ځمکه یا کور د یو اندازه پیسو په بدل کې بل شخص ته ورکوي، تر هغه چې د کور یا ځمکې څښتن بیرته پیسې لومړي شخص ته نه وي سپارلي، له ځمکه یا کور نه یې د پیسو څښتن استفاده کوي. د کابل اوسیدونکی رحیم الله وایي چې کچیرې څوک ګروي کور یا ځمکه نیسي، نو ضرور ده چې مسؤوله مرجع له موضوع خبره کړي.
ښه به دا یې چې دولت په جریان کې په دې خاطر باندې چې د آینده کې کوم هغه مشکلات چې متوجه کیږي دولت کې به ثبت یې اسناد به راوباسي، په اساس د اسنادو او ثبوت باندې هیڅ مشکل به منځته نه راځي. که چیرې داسې مثلا دوه شخصه معامله هغه کوي دولت په جریان کې نهږدي، رهنمای معاملات په جریان کې نه او نور دولتي ارګانونه په جریان کې نه، په اساس چې قانون مقررات د مسله صورت ونه نیسي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده چې مشکل منځته راځي. موږ تاسو زکته ډیر اورېدلی دي چې خلکو په دې باره کې حتی خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي، کشمکش، محکمه، سرګردانی، مصرف.
نوموړی وایي چې ډیر کله داسې پیښ شوي چې یو چا پردی کور په ګروي ورکړی او بیا وروسته یې جنجال را پیدا کړی. د کندهار اوسنکی نظام د یوې عیني کیسې شاهد دی او وایي چې د ملکیتونو د ګروي یا خرڅلاو په وخت کې باید ډیر احتیاط وشي.
په ډیرو وختو کې موږ لیدلې دي چې ګروي کور خلکو ته ډیر تاوان رسولې دي، لکه څنګه چې زموږ ګاونډیانو څه وخت مخکې دی یو ځای ته په میلمتوب تللې وه، دلته یوه راهنمای معمولات وه چې دی یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه یې کوله، هغه دا پردی کور خوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه در کړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا رهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور جې سړی ته ورکړې 15,00,000 افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی هغه نور خلکو ورکړی دی، بیخي داسې دعوا یعنې پر کړی ده، پر پردي کور باندې دعوا کړې ده.
نظام وایي چې که څه هم ګروي د یو شمېر کسانو لپاره اسانه کار دی، خو که چېرې جعلکاران ونه پېژندل شي ښایي یا پردی کور خرڅ کړي او یا هم د ګروۍ پر اسنادو نوي اسناد جوړ کړي. همدې ته ورته کیسه د کابل اوسنکی مالیار هم کوي.
کابل په کرڅخي سیمه کې یو کور و چې په ګرایو ورکړی و، نو د دې صاحب د هېواده بهر وتلی و، د دې کور دلته په ګرا و. کله چې صاحب خرج کې و د دې کور همسایه همدغه کور لپاره یو جلی اسناد جوړ کړی و، یعنې د کور د خپل په نامه کړی و، نو دا دې اصلي صاحب خبر نه و. نو کله څو کله بعد چې دا راغی کابل ته راغی او خپل د ځای احوال لپاره لاړو، نو لیدلی چې جلی اسناد دی وکتل، نو کله چې وکتل چې د جلی اسناد دی نو بیا وروسته دغله د هغه باندې ټپه شوې وه او د شلوالۍ ټپه شوې وه دنوره، نو بیا د خپل مبس کې جوړ رانغلل. نو همدا و چې بیا دولت طریقه د کور خپل همدغه ثاب ته یې ورکړل.
دی وایي که چیرې هر کار د اصولو او قوانینو له مخې په رسمي بڼه ترسره شي نو په راتلونکي کې کومه ستونزه نه پیښیږي، خو ډیر ځله لیدل شوي چې د یو شمېر اشخاصو لخوا په انفرادي ډول پرېکړه کیږي بیا وروسته ستونزې راولړیږي. د کابل اوسنکی رسول جان، وفی الله او حاجی عصمت الله وایي چې کوشش باید وشي چې کور یا ځمکه په ګروي ور نه کړل شي، دا ځکه چې پایلې منفي دي.
وزیدی نه په سند باندې موږ سر خلاصو ده، نه په سړی باندې اعتبار ست ده، نه سړی پیژنو، ټول چلو پر یو ده. بس یو سړی جګ سی نمائنده ځان ته ونیسي هغه ته پیسې ورکړي چې زه د پښتوان کوم ته مسا دعوی کوم.
اصلی مالک ورک ده، یو نفر رجیک سی قواله جوړه کی په پیسو،
اگر اسی په خلکو نمرین کې یا اند سه په جیرو باندې خرڅږي اگر چې سړی لاړ سي هغه بل اصلي مالک خبر سي چرسي یا خارج کی وي اگر چرسي وای د مازمکه هغه روزانه ولسوالۍ د ولایت د شهروالۍ د ګرځي بسی
جی تو کور دی لما سر دی ما په بلچا باندې خرچ کړی تر راسی لما سر دوا کوي جنجال کوي وای دی ما کور خوښ کړ زه ورته زم قواله لرم تم قواله لری ډیر جنجالونه مخترغ دی د خ کار نه دی له خدای دی وغوړي دی خلکو مال ته د سترګې نه پټي
نه تلویح کلان اسلام خان بیاوشمیر لارخونی لري او خپل هغه تجربه وای د کوم لمخې چې مکه یا کور اخیستل یا پلورل کیږي
سی پزړه کې پاک یا غبا خوري بس تکلیف بس پوره زمته او پنځره پي پیدا کړي نو د دوکماران دوکا کوي نو د ما فکر ټول اسناد ته و مخ کې مل کور اخیستې د په هغه وخت کې دومره چالو چالبوزی و فیلیب نو هغه وخت خلکو ډیر پاک و په داسې مصیبتو کې اخته نه و خو بیا هم د ما د شخصي نظرم دغه و سه اسناد ته به ګورم او اسناد به درسته اسناد هغه درسته دي سه د شوروالین اسناد ولري د محکمین اسناد ولري نو بهتر دغه دي سه له دولت سره سړی معامله وکړي سه هغه اسناد له دولت سره معامله شوي دا دوه نفره سه په خپل منځ کې کینی او کور معامله کوي په عرفي اسنادو کې او په ساختگی اسنادو کې په جلکاری اسنادو کې در ډیر جل په همدغه کې کیږي خې هم دلته دي سه دوه نفر په خپل منځ کې کینی او په خپل منځ کې جوړیږي
دیده په خبر هر وخت چې په خپلوانو کې هم څوک کور اخلي له ده سره مشوره کوي او د ځکه چې په خوای یو شمېر جنجالونه لیدلې دي انجینر محمد اقانصار چې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې په ډیرو سیمو کې د ګروي ستونزې راولړیږي علت یې بې سوادي او د لارښوونې د دفتر ناپوهي وي
اکثر دفاتر رانواسته په 2000 خلاص کده او په قانون قدر آشنایي نه دره
دا اکثر معاملاتو د لارښوونې دفتر کارکونکو کې اوازې دولسم ټولګي ویلې وي هغوی په حقوقي مسایلو نه پوهیږي هغوی چې خپل کور په ګرو ورکوي په دې خاطر چې پراتلونکو کې له ستونزو سره مخ نشي اول یو داسې کس سره خبرې وکړي چې هغه په حقوقي مسایلو باندې پوهوي او حداقل ځان باید په دې آگاه کړي چې د کور قباله شرعي ده عرفي ده او کجالي د کابل په ولایت کې مونږ یو ځانګړی ریاست لرو چې هلته ورشو هغوی د قبالې په اړه مکمل معلومات راکوي
دی وایي چې کوم کور چې په ګروي اخیستل کیږي باید قباله معلومه شي چې رښتینې ده او که جعلي جوړه شوې ده نه چې په راتلونکي کې ستونزې پیدا شي د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې داسې راهنماوي کار کوي چې رسمن جواز نه لري
ولی دیده شد که یک سری نقصایی را در پی داشت یک سری معامله خرابی را در پی داشت که مردم نارضایتی داشت
مونږ ولیدل چې دغه دفترونو له امله ځینې ستونزې هم راولاړې شوې او داسې معاملې ترسره شوي چې جانبینو نارضایتي درلوده د معاملاتو د لارښوونې د قانون له مخې هغه څوک معامله ترسره کولی شي چې هغه رسمي جواز ولري د ثبت رسمي کتاب او مهر هم ولري حکومت معاملې چې کیږي هغه باید د جواز لرونکو لوري تر سره شي نه دا چې نور څوک پر ځای امضا وکړي اکثر ځایونو کې داسې وي چې خپل شخص موجود نه وي نور امضا او مهر کوي
ښاغلی امان منی چې د ګروي ځینې ستونزې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر د غلطو او ناقانونه پریکړو له امله رامنځته کیږي که چیرې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي متضررین باید څه وکړي
قانون راهنمای معاملات مرجع تطبیق کننده شوم وزارت عدلیه است
د معاملاتو د لارښوونې د قانون د تطبیق مرجع د عدلي وزارت دی کچیرې د قانون خلاف عمل ترسره شي یا په معامله کې چلول او درغلي موجوده وي دوی کولی شي چې عدلي وزارت کې خپل شکایت ثبت کړي او دلته د انسجام له ادارې سره په اړیکه کې شي دلته شکایت ثبت کیږي او غوري کیږي او له هغې وروسته حق حقدار ته سپارل کیږي
د نوموړي په خبره چې په ډیرو معاملاتو کې فریب او جنجال یوازې او یوازې له قانون نه د ناخبرۍ له امله رامنځته کیږي نو ضرور ده چې موږ خپل ټول معاملات د معاملاتو د قانون له مخې ترسره کړو درنو دوستانو دا وستا سلو پارا دیدی اومنه دی کورکلی خبروانه چی در تا اولاندی مکره تربیا خیچاری
اچار
اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام هر خوا چې ګوري نوزړه دی خفکیږي ځکه چې په هیواد د خپګان او غم سیلاو راغلی دی د څوار لس کاله چې د غم بارانونه وریدل نو خود په دغسې سیلاو نه ترې جوړیږي دغه سیلاو ته هغه د سیمانو کشي او د خاورو بوجۍ هم کار نه ورکوي دا ټولې خیوي او سیلاو پیا اوښتی وي دا چې څه وخت به ورښتونه درېږي او د خوښۍ لمر به راخیژي لا معلومه نه ده خو سیلاو ته نږدې کسان درګرده کډې باروي او تښتي د خبرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه دراوړو
د ځوانانو د چارو مسول فرمایلی دي چې تیر ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه راغلي غیر حاضر شول
یوه امنیتی منبع ویلی دي چې امنیتی ځواکونه د دې لپاره امنیتی پوسې غونډونه او بیزونه خوشی کوي چې بیا یې بیرته ونیسي
د یوې بلې امنیتی منبع په حواله ویل شوي چې د تیرې ورځې په جګړو کې هیڅ تلفات نه درلودل ځکه تر څو چې دښمن ورسېده دوی له خپلو سنګرونو نه ځانونه ایستلي وو
د فرهنګي چارو وزارت خبر ورکړی دی چې پرون سهار هم د دغه وزارت د مقام د میز قلمدانی، سګرټدانی او کثافتدانی لومړی وڅنډل شوې او بیا صافی کړای شوې
د فرهنګي خبرونو په لړ کې دا خبر هم ورکړل شوې دی چې تیر ورځ د فرهنګي چارو یو ولایتي مسؤل د فرهنګي کارونو د خطر سره کولو په خاطر د خپل موټر موبایل تبدیل کړل
خبر ورکړل شوی دی چې د یوې خصوصي رادیو د سندرو خپرولو مسؤل د زیاتو سندرو د پلټلو او نشرولو له امله ضعف وکړ او روغتون ته یوړل شو
تیر ورځ هم په فیسبوک کې د لایکونو سوالګرو خیراتونه غوښتل او د دې لپاره خپل ماشومان هم مخې ته درولي وو او د تصویر په سر یې لیکلی و چې کاکاګانو او ماماګانو لایکونه راکړي
د فیسبوکی غونډو په لړ کې چپړاسي خضر ګلهام له خپل مدیر او سرمعلم سره د ښوونځي په انګړ کې په ولاړو ولاړو غونډه وکړه او دغه خبرې سمدستي له خپلو عزیزانو سره شیر کړ
او په وروستي فرهنګي خبر کې ویل شوی چې تجارتی اعلانونه هم د ځان مشهورولو او یا هم ځان ته د دښمنانو د ډیرولو لپاره کار ورکولای شي خبرونه خلاص شول
چالات کڑکیچن دی نو ټولو تلویزیونونو او رادیوګانو ګردی میزونو او بحثونو ته زور ور کړای لاندې عمله مونږه میو درې کونجه میستا ملمنه او د چار کار په هان را بللې دي دا چې د میز چلاونکو څخه پوښتنه کوي او څه ځوابونه ور کوي خپلې واوري
در هر سمخ کې تاسو قدرمنو ملمنو ته هر کله وایم بخیر اغلی
مننه
د سیاسي چارو کارپو خاغلی سیاست خان تیر په هیر صاحب لومړی پښتنه مولا تاسو وکم
مهرباني وکي
تاسو ته خو معلومه ده چې په دې ورځو کې د هیواد امنیتی حالت د یو سلسلستونزو او بحرانونو سره مخ دی او دا هم لچانه پټه نه ده چې دغه بحراني حالت یا بهرنۍ استخباراتو رامسته کړي او یا هم کورنیو لانجو رامسته کړی دی او ښایي د چارواکو بې پروایي هم پکې رول ولري چې لري نو پوښتنه مې دا ده چې ته څه وایې چې دا ولې
په ځان مین صاحب خبره ټوله تا خلاصه کړه او د ستونزې هغه اصلي ټکیو ته اشاره وکړه نو په دې صاحب زه به څه ووایم
مننه تیر پیر صاحب د سیاسي چارو کارپو او د اقتصادي چارو ماهر پیساګل ډالری صاحب، کته راته ووایې چې د دغو امنیتي ستونزو اثر به په اقتصادي برخه کې سوي، نو خوشحاله به شو. سره له دې چې بې امنیتي، جګړې او تشنج اقتصاد له منځه وړي، اقتصادي وسایل له کاره غورځوي، او دا هم درته معلومه ده چې حالت هم همدغسې روان دی. ته څه پکې وایې؟
په ځان مین صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې هم وکړه او ډېر ښه ځواب دې هم ورکړ، خو زه به دا پرې ورزیاته کړم چې له بې امنۍ سره سرمایه فرار کوي، سرمایه دار تښتي
او باید وتښتي، ځکه چې دلته نه د کار زمینه وي او نه یې هم د سرمایې امنیت خوندي وي. نو ولې به نه تښتي؟ لکه چې په دغو څو کلونو کې په میلیاردونو ډالر له هېواده وایستل شول، او یو غټ سرمایه دار هم حاضر نه دی چې دلته خپله سرمایه په کار واچوي. که څنګه؟
بس څه چې ما غوښتل ووایم هغه تا وویل په ځان مهن صاحب.
مننه پیساګل ډالري صاحب. اوس به له آغلې پنباګل شیرینې سودایي خور نه چې د سیاسي او نظامي چارو کارپو ده، دا پوښتنه وکړم چې ولې زموږ فوزیان، امنیتي مسؤلین او استخباراتي منابع دومره ناخبره وي چې یو ښار سقوط وکړي او بیا دوی خبر شي؟
په ځان مین صاحب، لومړی ته د میز ګډون کوونکو او د راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او بیا ته په ځان مین صاحب ته دا ویل غواړم چې قدرمن په ځان مین صاحب، موږ د هاسې راوستلی یو، ځکه پوښتنه هم ته کوې او ځواب یې هم ته وایې، لا چې ښه اوږده تبصره هم پرې کوې، نو په دې حساب موږ صاحب نظرانو ته هېڅ هم نه وي پاتې، هسې مو تا ته غوږ نیولی وي. له دې نه ښه دا وه چې خپله دې له ځانه پوښتنه کولی او بیا دې په خپله ځواب ورکولی.
مونږ یاسی سیای پالیس کې نه ولی یو.
په ځان مین صاحب هوښیار سړی دی، په دې ډول غواړي چې خپل لیاقت هیوادوالو ته وروښيي.
ګورئ، دغسې نه ده، کنه بیا مې سرا غوښتلی نه.
نو چې دغسې نه ده، موږ ته دې څه پرېښودل؟ خوار څه خپله وایې و په ځان مین صاحب؟
نه ګورئ چې په ځان مین صاحب دی.
خیر ویسی چې ومو خندولو، کنه په دې وخت کې خندا په دوربین کې هم نه ښکاري.
او په ځان مین صاحب، له دې وروسته دې چې څوک بحث ته راغوښتل، پوښتنه ته کوه او ځواب یې صاحب نظر ته پرېږده، هسې مه کوه چې له آشنا یې کاسه ډېره ګرمه وي. کور میرمن زړه تنګی وي او زر زر د کور زړو لوښو او سامانونو ته زړه تنګیږي او له مخې چپوي، لکه داسې.
د بخاریو او لرګیو غم دې مونږ کې
څه غم یې وکړم؟ هم بخاری لرو هم د تیر کال لرګي پاتې دي، نور یې څه غم وکړم؟
بخاری چیرته دي؟
ولې په هغه تاکوي کې مو چې ایښې دي؟
هغه پروزګنۍ بخاری یادی؟
و ولې؟
هغه خو زړې سوې وې، کله یې سږ کال کار ورکوه.
دا څه وایې؟ په یو کال کې بخاری نه زړېږي، اوسپنه ده، څه د لرګي خو نه دي.
ترور مې ویل چې بخاری یو کال استعمال شي، بیا بل کال ته ښه اور پکې نه بلیږي، دود کوي.
ترور دی هسې له خپله ځانه خبرې کوي، خلک یوه بخاری اووه اته کاله کاروي، نه دود کوي او نه هم بل تاوان لري.
څه خبره وه، ما خو مې چې د ترور خبره واورېده، درې واړه بخاری مې وپلورلې.
ولې پلورلې؟
و نو څه مې کولې، هسې هم خوشې ځای نیولی و.
په څو دې خرچې کړې؟
په 120 افغانیو.
درې واړه؟
و ته نه څه وایې چې یوه مې په 120 افغانۍ خرڅه کړې ده، دانه مې په 40 هم په څه زحمت پرې خرڅه کړه، نه یې اخیسته.
او ساده، هر یوه مې په 200 افغانۍ اخیستې وه.
هغه خو نوې وې، زړې تا هم له 40 پورته نه شوې خرڅولی.
څه درته ووایم نو، د 2000 برقي پاکه دې هم په 40 افغانۍ وپلورله، د 1000 افغانۍ برقي اوتو دې هم د یو فیوز د سوځېدلو له امله په 150 افغانۍ خرڅ کړی و. هېڅ شی دې په کور کې پرې نه ښودل.
اوس مه مړ کېږه، ښې ترکي بخارۍ واخله چې هم کوټې ښې پې تودې سي او هم به ښې ښکارېږي. اوس ټول خلک ترکۍ کې دي.
او چې هغه هم کال وړی په سل سل افغانۍ وپلورې، ښه تجارت دې پیل کړی. که دغه تجارت دې همداسې روان و، انشاءالله چې دوه کاله وروسته به مو دغه کور هم خرڅ کړی وي.
چې دې ما په زړه دې کړی وای، کور مې هم همدا سکل خرڅوه. اوس دا ډول کورونه څوک نه خوښوي.
اخ تاجرې، چې ترکۍ بخاری واخلو دغه پاتې لرګي به څنګه کوو؟
لرګي وپلوره او په پیسو یې زغال واخله، څه ګرانه خبره خو نه ده؟
څومره اسانه یې وای، دغه زغال به بیا وراچوي څوک؟
ولې ته څه کار کوې چې دا نور کارونه زه کوم؟ د بخاری ډولونه تل زغالو ډکوه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دي: کابل 4111، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.